په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي ازادي رادیو ته ورجست. د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د پاکستان یو هیات نن کابل ته سفر کوي چې پر اقتصادي مسایلو خبري وکړي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سږ کال یې نږدې 10 میلیونو افغانانو سره د خوړو د موادو او د مسلکي زده کړو په برخه کې مرستې کړي دي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلي، بې سرپرسته ښځې د افغاني ټولنې تر ټولو زیانګالې برخه ده چې ژوند یې د تاوتریخوالي، اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له کبله له کړاو سره مخامخ دی. د WFP د ارقامو له مخې نږدې 30 میلیونه افغانان غذایي خوندیتوب نه لري او د دوی له ډلې نږدې 9 میلیونه کسان د خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نن د افغانستان د کرکټ د مشهور لیګ شپږیزې اتم پړاو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبو په دې لړۍ کې اته لوبډلې ګډون کوي او د رواني اګست میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د شپږیزې په لړۍ کې چې د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره کیږي، ټولې 22 لوبې پلان شوي دي او جریان به یې په مستقیم ډول د افغانستان له ملي سپورت ټلویزیون څخه خپریږي. د ایران د رهبر یو جګپړی سلاکار وایي د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو توان لري، خو د دې وسلو د جوړولو پریکړه تر اوسه نه ده شوې. کمال خرازی پرون له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، ایران ایرانیم په سلو کې شپېته غنی کړي. په داسل کې چې د 2015 نه د کال د اټومي موافقې لمخې تهران د ایرانیمو د غنی کولو کچه له 3.8 څخه نسی لوړولې. د اټومي بم د جوړولو لپاره د غنی سویو ایرانیمو کچه باید په سلو کې نوي وي. خرازی دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیل او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې واشنگټن به تهران د اټومي وسلو جوړولو ته پرېنږدي. د روسي چارواکو د دې هیواد په لرې پرته ختیځه ټاپو وزمه کمچتکا کې د یو هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د 3 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چارواکو ویلي چې د دې هلیکوپټر سوځېدلې ټوټې پرون د اوسون په اور غورځونکي ساحه کې موندلې. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هلیکوپټر د یو ډول ژمنیو لوبو د نړیوال اتل ایګور مالینوفسکي د پلار د خصوصي شرکت اړوند و. د نوموړي کورنۍ تایید کړی چې ایګور مالینوفسکي د پیښې د مړو په ډله کې دی. چارواکو د شنبې په ورځ د بدې هوا له کبله د دې هلیکوپټر د تریتم کېدو خبر ورکړی و. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلاین نن په داسې حال کې باکو ته سفر کوي چې اروپا غواړي له آذربایجان څخه د طبیعي ګازو انتقال زیات کړي. هدف د روسیې پر انرژي د اتکا کمول شول سوي دي. اروپایي کمیسیون په یو ټویټ کې ویلي، په داسې حال کې چې روسیې د خپل انرژي تامینول تسلیحاتي کړي، د اروپایي ټولنې لپاره د انرژي د وارداتو متنې کول یو لومړیتوب دی. روټرز خبری ایجنسی راپور ورکړی چې د اروپایي کمیسیون د یو سند په مسوده کې وړاندیز شوی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي د طبیعي ګازو د وارداتو زیاتولو او د تنوع د اسانۍ په هدف د یو پایپ لاین د پراختیا لپاره له آذربایجان سره یو تړون وکړي. اروپایي ټولنې له مخ کې د روسیې د تیلو پر واردولو په تدریجي ډول پر بندیز موافقه کړې ده، خو ګڼو اروپایي هیوادونو د روان کال په وروستیو کې د هوا د سړېدو پر مهال د تیلو د کموالي په باب اندېښنه ښوولې ده. د روسیې د چینل یو ټلویزیون خبریاله مارینا اوپسیانیکووا په مسکو کې د پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه چې د جګړې خلاف د ژوندیو خپرونو په وړاندې کولو مشهوره ده، په مارچ میاشت کې په یوه ژوندۍ ټلویزیوني خپرونه کې یو شوار په لاس کې راڅرګنده سوه چې پرې لیکل شوي وو، پر پروپاګند باور مه کوئ، جګړه ودروئ. اوپسیانیکووا پرون د انسټاګرام په یوه مطلب کې ویلي، د مسکو په کراسنو سلسکي کې د پولیسو ماموریت ته بېول سوې ده. د هغې مدافع وکیل هم د هغې د نیول کېدو خبر تایید کړی. هغې وروسته لیکلي، د یوې وروستۍ مرکې له کبله د روسیې د پوځ د اقداماتو په بې اعتباره کولو تورنه سوې ده. هغې دا مرکه د اپوزیسیون د سیاستوال ایلیا یاشین په پلوي ورکړې وه چې د روسیې د پوځ په اړه د ناسمو اطلاعاتو خپرولو د ادعاو له کبله تر محاکمې مخکې په توقیف کې دی. ورځو د دې یو ساعته خپرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو چارواکي وایي په پام کې ده د پاکستان یو پلاوی نن د چنګاښ پر 28مه کابل ته سفر وکړي. مخکې ویل سی وو چې دغه پلاوی د یکشنبې پر ورځ کابل ته سفر کوي. پاکستانی پلاوی به په کابل کې د سوداګری پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه له طالبو چارواکو سره خبرې وکړي. اوس مهال د افغانستان د ډبرو سکرو ډېره برخه پاکستان ته صادریږي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې نن له پاکستانه یو جګپړی پلاوی افغانستان ته سفر کوي. د دې وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستانی پلاوی او د طالب چارواکو په لیدنو کتنو کې به پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو بحث وشي.
د اپتا د ډبرو د سکرو همداراز د بندرونو د خدماتو د 24 ساعته فعالیت او د بارتری تجارت او ترانزیت د موضوعاتو په اړه به د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د معین قدرت الله جمال او د هغه د سیال په کتنه کې بحث وشي.
اپتا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون دی چې دواړو هیوادونو په 1999 کال کې لاسلیک کړ او برتر د جنس پر وړاندې د جنس تبادله ده چې دواړو هیوادونو سکل توافق پرې کړی و. خو پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو صادرات د دې خبرو مهمه برخه بلل کیږي. د طالبانو حکومت تیره میاشت د یو ټن سکرو بیه له نوي ډالرو څخه 200 ډالرو ته لوړه کړه چې له دې سره د مالیې او د لیږد له لګښتونو سره د یو ټن سکرو بیه 280 ډالرو ته لوړیږي. اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیه 350 ډالره ده. پاکستان ته د افغانستان د صادرېدونکو سکرو په بیا کې ورسته له هغه لوړوالی راغی چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد غواړي د افغانستان د ډبرو سکر په لوړ تخفیف ترلاسه کړي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې له افغانستانه په منځني ډول د ورځې د 12 او 14 زره ټنو ترمنځ د ډبرو سکاره بهر ته په تیره پاکستان ته چې د انرژۍ د سرچینو له سخت کمښت سره مخامخ دی صادریږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې افغانستان دا مهال له هیڅ هیواد سره د ډبرو د سکرو د صادراتو تړون نه لري. خو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د سږني کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه 40 میلیون ډالر مالیه ترلاسه کړې ده.
ازادي راډیو پلانډو چپو
ازادي راډیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 10.6 مترو اوریدلای سنگ. اوس بل امل علی بشیر څخه ووري چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
هافینګټن پوسټ ورسپانې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. طالبانو زرګونو هزاره افغانان بې ځای کړي چې اوس د خړو او سرپناه څه نه لري. په دې مقاله کې لولو چې په بلخاب ولسوالۍ کې 13 میاشت طالبانو خپل نظامی کمپاین پیل کړ چې له کبله یې د دې ځای اوسیدونکي خپلو کورو پرېښودو ته اړ شول. مقالې د بلخاب ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي جعفر له قوله لیکلي چې وایي طالبان د دوی سیمې ته ننوتل او بېګنا خلک یې وژل او د دوی دوکانونه یې لوټ کړل. خو طالبان د خلکو د بې ځای کېدو او دغه شان د ولسي خلکو پر وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاوې رد کړې دي. په دې مقاله کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هغه اعلامیې ته هم اشاره شوې چې 13 میاشت پره سوه او په کښې وویل شول چې طالبانو پر بېګنا ملکیانو او استوګنځایونو ډزې کړې او ګڼ نیول سوي کسان یې وژلي دي. خلک وروسته له هغه بې ځایه سول چې د طالبانو یو هزاره قومندان مهدي مجاهد د طالبانو له لیکو بیل سو او د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جبهه جوړه کړه چې نوموړی د بامیان د استخباراتو له ریاسته لیرې کړای سو. ګارډین ورځپاڼې بیا د هغو افغانانو د ستونزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې وروسته له هغه له افغانستانه ووتل چې طالبانو په دې هیواد کې خپل واک اعلان کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي یو شمیر اسناد یې ترلاسه کړي چې ښیي هغو افغانانو چې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت یې غواړي افریقا ته ولیږي خبرداری ورکړی چې که دا کار ورسره وسي دوی به ځانونه ووژني. خو د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې دا پناه غوښتونکي افریقا ته له تګ سره کومه ستونزه نه لري. په دې مقاله کې د یو افغان پناه غوښتونکي یادونه سوې چې رواندا ته به ولیږل سي او له هغه راهیسې یې دوه وارې هڅه کړې چې ځان ووژني. د دې سړي په اړه لیکل سوي چې میرمن او دوه اولادونه یې په جرمني کې دي خو برتانیا غواړي دی رواندا ته ډیپورټ کړي. ورسته د پناوښتونکو لپاره د یوې خیریه موسسې د بنسټ ایښودونکي کلیر موسلې له قوله ویل سوي چې 125 افغان پناوښتونکو ته ویل سوي چې دوی به رواندا ته ډیپورټ سي. او کلیر د برتانیا د کورنیو چارو پر وزارت تور پورې کړی چې د خپلو ظالمانه اهدافو لپاره یې خلکو ته یو بیل حقیقت رامنځته کړی دی. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت ته ویان له قوله راغلی چې که د یو چا لپاره خوندي یا سم نه وي رواندا ته به نه لیږل کیږي.
د خوست د صبرایو او یعقوبیو ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په دې ولسوالۍ کې دي د بیا رغونې کارونو ته پاملرنه وسي. دوی وایي په تیرو شلو کلونو کې په دې سیمه کې د پرله پسې جګړو له کبله کارونه نه دي سوي. نورحال په دې راپور کې
د خوست د صبرایو او یعقوبیو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او ناخوالو د لاسه له هر ډول پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی وایي په دې ځای کې د سړکونو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، برښنا، اوبو او کرنې په برخو کې پروژې نه دي پلي شوي او خلک یې له راز راز ستونزو سره مخامخ دي. د صبرای اوسیدونکو محمد طاهر جان آزادۍ راډیو ته وویل دوی د مساحت له نظره پراخه ولسوالۍ لري، خو جګړو یې خلک له هر ډول اسانتیاو او پرمختګونو وروسته پاتې کړي دي.
دین برخمن شوخار او کدانی شمسی برکول روا خدا موتان ډیر غریب ده ټول نه لوی ولسوالی په خوش کې دا ولسوالی دو خالق چې دا ټول غریبون دی وکلی تا سراک پوخ نشتا مکتبونه ته جوړ کړی دی خیرام اسو راو چارم ګونه هر ور دیشا بلوټونه هر ور دیشا کلپونه هر ور دی ترمیم ته ضرورت لري.
د صبرایو د تورتنګي اوسیدونکو حاجی رازی خان وایي په تیرو شلو کلونو کې د دوی په هر کلي کې جګړه و، بریدونه او چاودنې وې او په دې ځای کې د پروژو د پلي کېدو فرصت نه و.
دلته بده کورونه نه دي شوي، لکه بندونه، سړکونه، کلینیکونه، دغه مکتبونه جوړ شوي دي په نوما، خو اساسي کور نه ده شوی. غربت ده، نرخونه لوړ دي. موږ غواړو دا د حکومت نه او د خیریه موسسو نه خصوص کې صبري باید خاص توجه ورته وشي.
د لیوان خیلو کلی اوسیدونکو متی خان وایي د صبرایو هر سیمه او هر کس د جګړې له زیانه خوندي نه ده پاتې شوی.
که دی کې هر څه تمام شوی ده، بنی ادم ته شوی ده، ماشوم ته شوی ده، زنانه ته شوی ده، کور ته شوی ده، مکتب ته شوی ده، موږ نه څه په تول کې کولی شته نه مستان شته. د ټولو په مشکلاتو کې موږ ګیر یو، تر اوسه پورې نه مرضي پره یو چې موږ په مرنه کو، خو موږ تر اوسه پورې څوک درلی شوی نه دي.
بلور ته د خوست چارواکي د صبرایو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي د تیر نظام پر مهال د دې ولایت سپیرې، ترزیو، علي شیرو، صبرایو او ځینو نورو ولسوالیو ته پاملرنه نه ده شوې. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
په اوسني وخت کې د افغانستان اسلامي امارت د مرکز مشرانو او د خوست ولایتي ادارې لخوا دغه ولسوالیو ته زیاته توجه ده. نو غواړي چې دلته ځینې پروژې پیل کړي او د خلکو سره مرسته حکومتونه وکړي، د زراعت په برخه کې، په نورو برخو کې.
صبر یو یعقوبی د خوست مرکز په شمال لوري کې هغه ولسوالی ده چې په وروستیو شلو کلونو کې د پرلپسې جګړو او ناامنیو په وجه له بیا رغونې او پرمختګ وروسته پاتې شوی او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې لري.
د سندرو افغان جوړونکی او موسیقي ژغونکی صفی الله ثبات مړ سو. هغه د مشهور افغان سندرغاړي احمد ظاهر نږدې ملګری و. ویل کیږي د احمد ظاهر درې سندرې د شغلی ثبات لخوا کمپوز سوې وې. جزئیات په یو راپور کې
یو شمیر هنرمندانو او فرهنګپالو د افغان سندره جوړونکي او موسیقي غږونکي صفی الله ثبات د مرګ خبر په ټولنیزو شبکو کې خپور کړی. که څه هم د ښاغلي ثبات د وفات کره نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو شمیر هنرمندانو، فرهنګپالو او لیکوالو د نوموړي په مړینه د خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي. هغوی د ښاغلي ثبات مړینه د افغانستان د هنر او موسیقي لپاره لویه ضایع بللې ده. صفی الله ثبات د احمد ظاهر درې سندرې کمپوز کړې وې.
یک دقیقه سر استیج آرام نمیماندن میشه، وقتی که یک بیتش خلاص میشه یک آهنگش فوراً چک چک میکدن دیگه، اید نمیماندنش که سر استیج پایان شوه.
د احمد ظاهر زوی سندرغاړي رشاد ظاهر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د ښاغلي ثبات په مرګ ډیر غمجن دی. د احمد ظاهر د هنرمند ملګری د احمد ظاهر په نوم د موسیقي او مرکز هم جوړ کړی وو. نوموړي د احمد ظاهر او خپل هنري کارونو په اړه له رسنیو سره ډیری مرکې هم کړې وې. صفی الله ثبات د فرانسې له خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي وو چې احمد ظاهر د ختیځ او لویدیځ موسیقي په یو ځای کولو کې د افغانستان مخکښ هنرمند و.
احمد ظاهر یګونه خصیس کې
احمد ظاهر ختیزه او لویدیزه موسیقي سره یو ځای کړه او داسې یو ځای کړه چې هیڅ نه احساسېږي.
ازادي راډیو لډیرو هڅو سره هم بریالی نشو چې د دې هنرمند کورنۍ لغړو سره د نوموړي د وفات وخت ځای